السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو ځینو مخالفانو د جمهوریت د ملي جبهې په نوم د یوه نوي سیاسي پوځي سازمان د موجودیت اعلان کړی دی. د دغه جبهې د مشرتابه شورا یو غړي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم واخلي، نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د خلکو د حقونو په اساس د نوي جمهوري نظام د راژوندي کولو او د ټولیزو ګټو د ساتنې هڅې کوي. د اعلامیې له مخې دغه جبهه د افغانستان له یو شمېر ګوندونو، ډلو، سیاسي او ټولنیزو سازمانونو او مخورو اشخاصو جوړه ده چې ښځې هم پکې شاملې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې د سالنګونو لوی لار د ترافیکو په مخ خلاص شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګونو لار نن له غرمې وروسته یوازې د وړو مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاص شوې. د سالنګونو لوی لار د شنبې شپې راهیسې تړلې وه چې دواړو غاړو کې سلګونه لوی او واړه ګاډي ایسار ولاړ وو. د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې بیا د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګورېګا سیمه کې شوې ده. باختر اجانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د رایستل شوو جسدونو شمیر 15 تنه یاد کړی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې نن په کوټه کې پر ملیشیا ځواکونو برید شوی دی. د کوټه یو پوځي چارواکي نوید عالم خبریالانو ته ویلي امنیتي سرتیرو پر سریاب سړک ګزمه کوله چې ورباندې چاودنه وشوه. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د خیریه ادارې ادهی بنسټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو لاروی او دوه امنیتي سرتیري شامل دي. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه و لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغه چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کرونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسیې لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښیي و چې د روسانو د کرونا منفي معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بالاخره پرېکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولې لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه یو شپږ د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې مخامنۍ خبری مجله کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا څیړي چې پاکستانی طالبانو دې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظرداره چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور هم رد کړ، خو شنون کې بیا ورسره نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څخه بیل کړي.
د هلمند په موسی کلاه کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
دلته په موسی کلاه کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
او امریکا پولانډ ته د هغه جنرال په مشرۍ عسکر لیږلی چې د وروستي امریکایي پوځي په توګه له کابله وتلی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغې ادا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره کارول شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسته له هغه چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د درهګریزو اهدافو د کارونې ادا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسی کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړی و چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اگست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې طالبان وایي هغه ادعا چیړي چې له مخې پاکستانی پوځیان ادعا لري چې د افغانستان له خاورې پر دوی برید شوی دی. په تیرو خبرونو کې مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان نه وپوښتل چې د اسلام آباد اساسي اندېښنې څه دي.
د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوې دي. سره چې دا مسله خو سنې دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر مستاسو پر رپورت کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لوی وه د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره وخت د کورمې دا پوسټه یا د کورمې دا پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر نسبت آرام وه، او دغه کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دي چې دغه دریز هم اونه لري، ځکه چې اوس خو دی داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنه کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې پاړي کو باندې به ډیر منفی اغیز وي که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو په پاکستان کانه نش سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په خاني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښه به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي ځکه ولې شي ځکه طالبان.
په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وو چې د پاکستان د پاوز د نوې ادعا په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنۍ ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوه هوکړلې عملی کیږي او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم بهرنۍ هیواد ته ګواښ متوجه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په خبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعا شوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکلا کردوی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړلیک کې شوي هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خوري کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د غشن ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤولانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي. د دې د مشترک ایدیالوژي طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د هنر له ډګره د صحرا کریمي له لوري د هوا مریم عائشه په نوم جوړ شوی فلم د جنوا په ښار کې د هیپاتایا جایزه وګټله. تفصیل په دې راپور کې اوري.
کیستی
فرید برد گل فرستاده
چالو اینجا افغانستان است، امریکا نیست.
د صحرا کریمی لوری د هوا مریم عائشه په نوم جوړ شوی فلم د ایتالیا په جنوا ښار کې د مخخخو خزو په ویار جوړ شو مراسمو کې خو زلیده. اغلی کریمی ته په دغه مراسمو کې په افغاني ټولنه کې د میرمنو د رول او حضور په اړه د جوړ کړو فلمونو د قدردانۍ په پر د هیپاتایا جایزه ورکړ شو. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه د ښځو پر فعالیت کلک محدودیتونه لګول شوي او په کور دننه د سینما په برخه کې د ښځو فعالیت ناممکنه برېښي. صحرا کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو اړوند د اعتراضونو ځپلو او دغه شان د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي.
باید صحبت در مورد زنان
د افغانستان او افغان میرمنو پاړه باید خبرې اترې دوام مومي او دا ټول سټیجونه موږ ته یو ښه فرصت دی چې خپل غږ اوچت کړو
چې مو صدا بلند وکړو.
د صحرا کریمی په خبره د جایزې تر اخیستو وروسته د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه یو باسه مشو چې ګډون کوونکو ښځو په کې له افغان ښځو په ځانګړي ډول له هغو معترضو ښځو پر ملاتړ ټینګار وکړ چې دا مهال ورکی دي. صحرا کریمی د افغانستان د سینما یو مطرح څېره ده چې په هوا مریم او عائشه فلم کې د درې افغان میرمنو ژوند پر سینما او ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړی دی. حواله دودیز ټولنې اغیزمنه میرمنه ده چې یوازنی هیله یې پر نس د ماشوم دره کېدل دي. مریم بیا د ټلویزیون خبریاله ده، د خپل میړنه چې ورسره خیانت کړی د بیلتون په هڅه کې ده. عائشه بیا هغه پیلغوتې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې له خپل ملګري چې دا یې پریښې ده امیدواره شوې. افغانستان د فلم د خپل استازي په توګه د 2020 زیږدیز کال اوسکار ته هم غوره کړی و. دغه شان د فلم په وینیس فستیوال کې هم د سینما د برخې د کرکتونکو له هرکلی سره مخ شو. افغان سینمایي لوبغاړي په ځانګړي ډول ښځې له دودیز سینمایي فعالیت وروسته د طالبانو په راتګ سره د دې هنر په برخه کې له کار کولو محرومي شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد څه موده مخکې ویلي وو چې افغان سینماګران د شریعت په چوکاټ کې فعالیت کولی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند د موسی کلاب په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې. یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلاب کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی چې نجونې او هلکان دواړه ورځي. تفصیل له اجمل تورمان اورو.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندې ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یوه زده کوونکې اسما:
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی، ماشومان او هلکان او نجونې دلته مکتب وایي، موږ خوشحاله یو.
دا غږ هلمندیانو ته هیله بښونکی دی، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
د امریکا دفاع وزارت د جنرال کریستوفر دوناهو په مشرۍ امریکایي پوځیان پولند ته استولي. تورن جنرال دوناهو هغه امریکایي پوځي و چې د اگست په 13 د کابل په هوایی ډګر کې تر ټولو وروسته الوتکې ته پورته شو، او په دې ترتیب امریکا په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد شل کلن پوځي ماموریت او د ځواکونو د ایستلو بهیر پای ته ورسوه. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د تورن جنرال کریستوفر دوناهو څیره او نوم د ګڼو افغانانو په یاد پاتې دی. د اگست 13 شپې ناوخته د کابل له هوایي ډګره د امریکایي پوځیانو د تخلیه پر مهال تر ټولو وروستی امریکایي پوځي و چې الوتکې ته پورته شو او له افغانستانه ووت. تورن جنرال کریستوفر دوناهو د امریکا د پوځ د 2 هوایي څانګې قمندان دی. هغه وخت جنرال دوناهو تصویر چې د شپنیو کمرو په مټ اخیستل شوی و د ګڼو خلکو له تبصرو سره مخ شو. چا ترې هرکلی کاوه او چا ترې ګیلې کولې چې افغانستان یې ځان ته پرېښود. په هر حال دی اوس د امریکا د یو نوي پوځي ماموریت مشر دی. د امریکا دفاع وزارت د په مشرۍ یو ډله امریکایي عسکر د خپلو اروپایي متحدینو د ملاتړ په هدف پولند ته استولي. رویټرز اجانس ریپورت ورکړی چې د امریکا د ولسمشر په امر په پولند او رومانیا کې 3000 نوي عسکر ځای پر ځای کیږي، او د یوې ډلې مشري به د جنرال کریستوفر دوناهو په غاړه وي. جنرال دوناهو د همدې اونۍ په پیل کې له خپلو عسکرو سره پولند ته رسیدلی، او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې ګڼ نور عسکر هم له امریکا ورسره یو ځای شي. امریکا وروسته له هغه پولند او رومانیا ته د اضافي عسکرو د استولو پریکړه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید اندېښنې اوج ته رسیدلي. امریکا متحده ایالاتونو هوډ ښودلی چې په اروپا کې د ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره وروستۍ هڅې کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي روسیا ممکن هر وخت سبا یا ښایي څو اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو امریکا به د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره سختو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. روسیې بیا که څه هم لسګونه زره عسکر او درانه پوځي تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، او هره ورځ پوځي مانورونه ترسره کوي، خو د لویدیځ دا تور ردوي چې په اوکراین برید کوي.
اوریدونکو ته دغه خبری مجلې د خبری ټولګې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خیودو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په خنن سهار له ډیوران کرک سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوه. تفصیل زموږ په ویپانه کې کتلی شي. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو .com. اوریدونکو د دغه مخامنی خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه درنه اجازه غواړم په تاسو شیبو کې له احمد تکل سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. د خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله د چنن نه نه ورځ به مو په خیر سره مخام کړی وي. د دې خبرې ټولګي لمړی موضوع ته پام وکړی. په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستندویو مؤسسو لخوا شوې بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي. داسې چې خپل خپلوان د سروې په لیست کې نیسي او بې وزله خلکو ته هیڅ پام نه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د یو شمیر کندوز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندوز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلیزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسیږي. شاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستی دي. پوه شو که نه؟ بایان وروروګله بېږي او ربي هر څه پریمانه ښه پریمانه وروروګله هغو ته نه ده. دوه دوه بوجۍ، درې درې بوجۍ کومک ورکوي او غریب ته وروروګله یوه بوجۍ نه رسېږي. اته نفره ډوډۍ خواړه لرم، یو هلک دین دغه این دغه نه زوی لرم، بس خلاص. او خپله د دوه کم اتیا کلو یم.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي، چې سه راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شا ته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي وایي دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې ولاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله د هغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شو شا نه درودله د هغه خبره شاته ده.
په کندوز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه اداوې ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زر شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدې پیسې هم خلکو ته ورکړل کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 11,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه هم نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی غوی بیزای ده.
دی یادونې ورده پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
په کندوز کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د خلکو شکایتونه مو اوریدل. د هند د نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر پر مړینه د افغانستان د عامو خلکو ترڅنګ د پخوانی حکومت چارواکو هم خواشینی څرګنده کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د پخوانی حکومت، د بهرنیو چارو وزیر او ډیرو نورو کسانو د لتا مړینه یو لوی ضایع بللې ده.
د هند مشهور سندرغاړي لتا منګشکر د مړینې په اړه د افغانستان پخوانیو سیاسي څیرو او ځوانانو خواشینی څرګنده کړې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په خپل ټویټر پاڼه د لتا مړینه ځای بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي کرزی لیکلي، د لتا منګشکر غږ میلیونو نظرونه د خوشحالیو ډک کړل. د افغانستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ او د موږ مخکینی نسل د لتا منګشکر په ښکلي غږ او سندرو سره رالوی سوي یو او ځوان کړای، هغه به د موږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د هند موسیقي استوره لتا منګشکر پرون یک شنبه د کوویډ 19 ناروغۍ لامل د 29 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګشکر په مړینه د هند حکومت دوه ورځې ویر اعلان کړی دی. د هند حکومت د لتا منګشکر مړینه د خپل هیواد او هنر نړۍ لپاره یو لوی ضایع بللې ده. که څه هم لتا واده ونه کړ او اولاد نه لري، خو د هندي موسیقي مور شوه. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې د لتا منګشکر غږ او سندرې به د خلکو په ذهنونو کې تل پاتې وي. همدارنګ په نوی ډیلی کې یو افغان شاعر او لیکوال بیا سنگ انجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ما په شمول شاید ډیر خلک خوشحاله وي، ډیر لوی هنرمند او د هنر نړۍ ته خاصتا د موسیقي نړۍ ته ډیر لوی ځای ده. لتا منګشکر نه تنها چې په هندوستان کې هندوستانیانو خوښوله، بلکې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کاغه په هندي پوهېده او که نه پوهېده، د لتا منګشکر او نورو هنرمندانو هندي هنرمندانو سندرې ډېرې خوښولې.
لتا منګشکر خپل لومړنۍ سندره شاوخوا 3 کاله وړاندې په 1949 کال کې وویل. لتا په خپل ژوند کې یوازینی هندي سندرغاړې پاتې شوه چې د 2 لسیزو لپاره فعاله وه او د 4 نسلونو لپاره یې سندرې ویلې دي. له تورو او سپینو فلمونو نه نیولې بیا د بالیوډ سینما د شهرت تر پړاوونو پورې، لتا په 70 کاله سندرې ژوند کې له 150,000 څخه زیاتې سندرې ویلې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
اگر یاراته د کانت مسلخ څخه احساس سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی لاله ساده او د اوسر ماجرین څو نور څه نه ورکړي. یو روپیا چات نه ورکړي، یو بوجی غره چات کومات نه ورکړي. هیله لرم چې په پیسې نه لري چې دا آزاد دې ځنګو. هیله لرم چې دا ما په یم پښتي او دغه ما سي چې کوم کنه کوي په هر ولایت کې کوم کنه ته وځي ولایت ولایت کې دغه بیا ځای شو ما جوړ سره دا څو کار شو کار کې پراتي په کان بستا کې چا څه کوم کنه کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لکور ولسوالۍ د ټکنالوژي د کنا ګولډین تای سره په تماس کې بعد سلام اعظم درخواست دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي. څنګه ایران کې لږ به په 30,000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړيږي. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو به انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ به انټرنیټ پال کې یو جبیم نشي پالولی. 600 روپۍ کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسینه کېږي. افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا شان قیمتي روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه ملغه پار خبره کوم. وروره د ازما خبره چې نشر کی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي. انسان امنو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولې. دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د
خلک ګمې چې ډیر بیوال دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي ټوک ټوک دي بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو د نن ماخمنې خبری مجلې مطالب هم دومره. ز احمد تکل اجازه غوړم او د ازادي رادیو د یوې پاتې نیم ساعت خبرونه اوریدو.